سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مخامو بچی دی تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه داس محق پروگرام ته ځانګړ شوې ده خو تر هغه وړاندې ورسو ته د سات مهم خبرونه ده نن د کابل په شهر نو سیمه کې وی چاودنې ځینو کسانو ته مرګ شو پلړولې ده په کابل کې د طالبانو امنیه قومندان ایوان خالد صدران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلور میو زیاړوند د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شو تلفات یې اړولې دي هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت پړه پلټنې روانې دي مخکې د طالبانو په حکومت کې وی بلې معتبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خبرېدو غوښتنه وکړه ازادي راډیو ته تایید کړه خای پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې د سرچینې په خبره چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا درې بجې شوې یو شمېر خلک په کې مړه او ټپیان شوي دي دغه طالب چارواکي نور چوسیات ورنه کړل تر اوسه پورې هیچا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی ګڼو کورنیو رسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپاره کړي دي پاسپانیا کې د دوه چټکو ریل ګاډو په ټکر کې نه دېش کسان مړه او یو سل 250 نور ټپیان دي لومړنۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې وتلې او بل یو لمخ پرې لګېدلې پیښه یک شنبې نه وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کورداپا ادو موزو سیمې ته نشته شوې په دواړو ریل ګاډو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو چارواکو ویلي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نور ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلې دي د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن تایید کړ چې د جدي پاتلسم او نونسم په مظاهرو کې زورګونه کسان وژل شوي د ازادي راډیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په وی پرانیستې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې د ان شاهدانو په خبره هغه لاریون کوونکي چې په روسي اصولې مظاهرو کې برخه اخیستې و د امنیتي ځواکونو په مستقیمو ډزو وژل شوي دي او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیلوي دا لوبې په دوبۍ کې دي افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د غلوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغه لوبو ګټل خورا مهم دي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از محق پروگرام ته موزه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالخت هر کله کوم د طالبانو حکومت وړم ورځ په کابل کې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید روزنتون یا پرورشګاه چې د ماشومانو ساتنه او پالنې پکې کوله وتړه او د شفیق مرید په خبره باندې چې هغه ته د مخکنی خبرتیا پرته د طالبانو حکومت دا کار کړی دی د شفیق مرید په دغه ماشومانو د ساتنې په ځای کې لازر هاو ډیر ماشومانو او تر نه وشتو کارکونکو درلودل چې پکې د ماشومانو ساتنه پالنه او همدارنګه هغه ته ستکړې ورکولې په هغه ویډیو کې چې دغه سندرغاړي پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده دا کوي چې دغه کار هغه ته الله مخکنی خبرتیا پرته شوې ده او هغه غوښتنه کړې ده او هم درنګل خلکو یې غوښتي دي چې دغه پرورش کا تړل کېدل ورته د یو ماشوم تر لکه د خپل ماشوم تر مړینې ورته ډیر درد ورکړی دی خو دا چې دغه ډول د ماشومانو روزنتونونه تړل کېږي یا دې ته ورته پیښي په افغانستان کې رامنځته کیږي یوازې دا نه بلکې له دې وړاندې طالبانو هغه امن خونی یا پناه ځایونه چې افغاني ښځې پکې اوسېدلې او ډېر شمېر یې په افغانو ښځو پورې تعلق درلوده دا طالبانو تړلې دي او د معلوماتو له مخې د دغو امن خونو ښځې زندانونو ته انتقال شوې شوی دی او لاغي ورسته ډیر شمیري بیرته کورنۍ او ته ستنی کړلای شي. پښتنه دا ده چې کچېری طالبان افغان انجونې چې په دغه ډول روزنتونونو کې ساتل کېږي عمرونه یې کم دي او دوی ماشومان دي. دولتي روزنتونونو ته انتقالې هلته د دوی د زده کړو پروسه څنګه ده؟ هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په دې برخه کې طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړي او نه په دې اړه باندې وایي چې د دوی په روزنتونونو کې څومره ماشومان نجونې دي او څه ډول د دوی د زده کړو پروسه روانه ده. همدارنګه د راپورونو له مخې کوم روزنتونونه چې جوړ شوي دي هغه مدرسو ته ورته دي او یوازې پکې دیني زده کړې کېږي او ماشومان پکې لاسري زده کړو محروم دي. خدا څومره اندېښنې راپاره چې افغان نجونې که هغه په روزنتون کې وي که هغه په داسې عمر کې وي چې باید ښوونځیو ته لاړې شي او له شپږم ټولګۍ وښکته زده کړو ته د لاسرسي حق لري، البته د طالبانو په حکومت کې. او هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي او له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته نشي تللی، دا خطر څومره ډېری چې افغان نجونې په کم عمر کې ودونه وکړي، له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان شي او همدارنګه دوی ونه توانیږي خپلې هیلې او ارمانونه چې لري هغې ته ورسیږي. نن خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمنې میلمنې راسرې دي د ښوونکي فرزانه سیار، همدارنګه د پوهنتون استاد مستوره سیلاب او په ننګرهار کې د یو ښوونځي استاد نازو. د درې واړو سره په پروګرام کې دي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. فرزانه جانې، له تاسې سره به پیل کړم. که تاسې راته ووایاست چې په دې وروستیو کې یوازې دغه د روزنتون موضوع نه ده چې رامنځته شوې ده او ماشومان یا کوم نجونې چې په دغه روزنتون کې وي د یو خصوصي روزنتون و هغه نجونې یا ماشومان د طالبانو حکومت اړوند دولتي روزنتونونو ته انتقال شوي دي او دا اندېښنې راپارېدلې دي چې ښایي هلته دا نجونې یوازې دیني زده کړې وکړي، لاسري زده کړو بې برخې شي. او څنګه چې شفیق مورید دا کړې ده چې د په روزنتون کې دغه ماشومانو ته زده کړه ورکول کېدله. ستاسی په باور باندې دغه ډول یو اما ځای یا داسې یو ځای چې اما خدمتونه بې سرپرسته ماشومان ته وړاندې کی تړل کېدلې، د هغو ځوانانو په روحیه باندې یا د هغو ښځو په روحیه باندې چې دوی په دې برخه کې محرومې دي یا دوی نشي کولی زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، څومره اغېز کی؟
سلامونه تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته او درنو همکارانو ته. په دې هیله چې ښه به یاست او شپې ورځې په خیر تېرېږي. دا خبر د دوه درې ورځې کېږي چې زه اورم چې داسې روزنتون تړل شوی ده او زه فکر کوم چې دا یوازې د رایان روزنتون نه، شفیق مرید چې دا نه ده، یعنی مجموع کې څه چې په افغانستان کې روزنتونونه دي شخصي، البته هغه ټول تړل شوي دي. او دما په نظر چې طالبان د هر څه لپاره یو جواز غواړي، نو ممکن چې دغه روزنتون به جواز نه درلوده یا به څنګه موضوع خونه پوهېږم. خو رښتیا هم تشویش په دې کې ده چې د دوی زده کړې به څنګه کېږي. خو یوازې خو د دوی زده کړې نه دي، هغه نجونې چې په کورونو کې دي، خپل مور و پلار سره دي، د هغو د زده کړو په اړه هم ډېر تشویشونه دي، که نه چې د هغو زده کړې ښایي څنګه کېږي.
دقیقا فرزانه جانې، کم داره ته ځواب کړی. هغوی چې په کورونو کې له خپلو کورنیو سره دي، حداقل د امنیت احساس خو کوي او هغوی په کورونو کې اوسیږي، کورنۍ ورسره دي. دا ماشومان چې په روزنتونونو کې دي، د دوی د امنیت په اړه باندې او دا چې دغه نجونې واقعا لکه څنګه چې اړتیا ده په کم عمر کې تر شپږم ټولګیو پورې حداقل زده کړو ته به اساسي په باور په دغه روزنتونونو کې چې طالبان نه ده کوي دولتي روزنتونونه دي لاسرسی ولري؟
زه خو په دې اړه ډېره نه پوهېږم چې آیا په دغو روزنتونونو کې دوی زده کړې کوي یا نه. خو خامخا د افغانستان حکومت داسې یو تګلاره ورته جوړه کړې ده چې دوی د که چیرې زده کړې ونه کړي خود امنیت احساس به خامخا کوي. ما په نظر نو فکر نه کوم چې دوی به داسې ناامن ځای ته بیولي وي یا به داسې یو ځای ته وي چې دوی هلته د امنیت احساس ونه کړي. او تر کومه چې د زده کړو موضوع ده، له زده کړو نه خو د افغانستان ټولې نجونې پاتې دي او دا ډېره تشویش وړ خبره ده.
مدنه فرزانه جان بیت تاسو سره ګرځم مستوره هم را سره وصل شوی اغلی سیلاب تاسو ستړي مشه مدنه چې وخت مو پرې خو د چ پروگرام کې را سره ګډون وکي لکه څنګه چې تاسو موضوعونه خبر یاستي په افغانستان کې دغه د روزنتونونو موضوع ده په ځانګړي توګه د هغو ماشومونو چې دوی په دې روزنتونونو کې ساتل کېدلې زده کړې ورکول کېدلې او تازه شفیق مرید دا کړی ده چې د روزنتون تړل شوی دغه مخکنی اطلاع پراته تاسو سره په دې برخه کې اندېښ نشته چې دغه نجونې کې په روزنتونونو کې بې سرپرست نجونې دي ساتل کېدلې زده کړې ورکول کېدلې اوس د طالبانو حکومت د دوی په خبره باندې دولتي روزنتون ته انتقال کړي دي امنیت په اړه تاسو فکر کوئ دوی به طالبانو حکومت یو ډاډ منځ ته انتقال کړي وي یو زده کړې لکه څنګه چې شفیق مرید دا کوله چې د روزنتون کې ورته زده کړې ورکول کېدلې هغه به اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
سلامونه جناب سیال صاحب تاسو ته قدر منې خور ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به صحت سلامت اوسئ متاسفانه او بدبختانه چې په دغه بخش کې د 60 دقیق معلومات نه سره سره فقط هغه موضوعات دي چې اوریدل میډیا او هغه موضوعات دي چې رسنیو له آدرس نه زه هم تعقیبوم په لومړي سر کې خورازې په دې باندې بحث وکړو چې په ابتدا کې په افغانستان کې اصلي لامل د هغو دروازو چې الته د انجونو د پرمختګ د انجونو د تعلیم د انجونو د روزنې د هغوی د ظرفیت د لوړولو لپاره چې کومې دروازې پرانستل شوي دي یا پرانستل کېږي یا د هغې لپاره کوم اقدام کېږي ولې دغه دروازې یا په لنډمهاله توګه یا هم په اوږدمهاله توګه باندې تړل کېږي دا ټول دوه علت لري مهمه خبره دا ده چې متاسفانه اکثریت دغه موارد او دغه موضوعات د ټول سیاسي سوي دي او د دې نه سیاسي استفاده ډیره زیاته کیږي دومره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې هر موضوع یا هر خبرې ته شرعي اړخ ورکول کیږي او دا ویل کیږي چې د شریعت له آدرس نه د انجونو درس د انجونو روزنه حتی ډیر د سنور مسائل مطرح کیږي چې شرعاً دې ته اجازه نشته چې دوی یعنی د شپږم ټولګي نه پورته دوی درس وایي دا عادي افراد د اشخاص سره مخامخ شو په تاسو لوهې لوستلې سین نو د دې نه اضافه ضرورت هیڅ اسنان نشته اول خدای چې په افغانستان کې د هغو مامورینو د هغو کارمندانو یا د هغو اوناسو کارمندانو تعقیب نه ده شوی چې آیا هلته دغه نجونې د دغه روزنتون نه انتقال شوي دي آیا د هغې کارکوونکي یا د هغې مستخدمین آیا هغه ټولې اوناس دي یا هم ذکر هم ورسره اختلاط لري چې دغه نجونې به دوی په سمه توګه باندې وروزول شي یا خیر دوه مهمه مسله دا ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه آیا دوی ته به زمینه د دې د سیسې دوی خپل زده کړې تر سره کی هغه فرصتونه چې زنه په یم زده دي جناب موري سره د روزنتون پاکره باندې ډېر دقیق معلومات نه لرم چې دوی هلته تر کومه سطحه پورې دوی روزل اما تر څومره حد پورې چې د رسنیو له آدرس نه معلومات لرم دوی یعنی په ډېر لوړه کچه باندې حرفوي زده کړې د غونډونو ته ورکول دوی ته نور هغه زمينه هم مساعده ول چې چې د دوی د دغه روزنتون نه بهر هم وځي د کول چې خپل خو باندې ودرېږي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او بل خبره ده چې هر موضوع چې انتخاب کیږي یا هر اقدام چې کیږي متاسفانه په غي حق باندې د ست ډیر وضاحت نه ورکول کیږي ته دا اخر
اخلي سلام زه فکر کوم چې د دوی پاره کې څه سوند رمن څه شوخه بیرته به ورته راوګرځو زموږ هم کار څه کوي چې اړیکې بیرته ورغه یو موږ کول شو د اغلی سیلاب غوړو فرسانه جانې که تاسو راته وایس لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د څلورم کال دی افغان انجونې خونځي وته نشي دلې مخکې تاسو مشوره وکړه شاده تشویش وړ مسله ده تیر څلورو کلونو کې چیرته یو انجلې مغه 2020 کال نشه طالبان په افغانستان کې واکمن شوې دي په ومیا تم صنف کې ونه تقریبا وز به فارغه و له خوانزینه دا چې انجونی په دغه کلونو کې خوانزي او تلاړې نشوې دا څومره غیز لري چې دوی شاته پاتې کیږي او کچرته فارس کړو طالبان پر روان پسرلی کې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي فکر کوي دا انجونی به بیرته خوانزي او تستنی شي
خو بالکل دوی ډیر زیاته دي تشویش وړ موضوع ده چې اوس نجونې نشي کولای چې شپږم سنف نه پورته زده کړې وکړي. یو وخت چې کله زه په مکتب کې وم، حتی مخکې له مکتب نه راسره دا هیله وه چې زه به یو ورځ مکتب ته ځم، زه به مکتب خلاصوم، زه به پوهنتون ته ځم، زه به یو مقام رسېږم، بیا به مې فکر ته دا راته چې زه به معاش لرم، زه به پیسې لرم، زه به مور ته دا شی اخلم، پلار ته به دا شی اخلم، خپلې کورنۍ سره به کومک کوم، خپل قوم سره به کومک کوم، یا زه به ډاکټره یم، په غاړه کې به مې دا یو مایکروسکوپ یا څه به وي کنه، یاسمه چاپن باندې فرزای وی امازون د خون کې پرځای باندې لیدې چې زه یو استاد یم، خلکو ته به تدریس کوم. یعنی دې هیلې مې په تل کې وي چې څه باندې د هیلو لامل خپل درس خل ولا امازون مته یو قامه پورې رسوم چې هر څه به کله د امتحان په پرچا کې نفسه من مطلب هم دا فکر و چې زه به تر یو مقام رسېږم، او کله به چې معمول استاد له ټولو نه پوښتنه کوله چې نجلۍ ته څه کاره کېږي، نو به ویل چې زه انجینره کېږم، به ویل چې زه ډاکټره کېږم، چا به وی چې استاد کېږم، چا به وی چې ډاکټر کېږم، کله مختلف مسلکونه به ځان لپاره انتخاب اول، ځکه چې هیلې په زړه کې وي او درس او جذبه باندې لوستل کېده. متاسفانه چې زه کله له خپلو شاګردانو پوښتنه کوم چې ته غواړې په آینده کې څه شی شي، نو دا یو څو دقیقې سکوت وکړي، آرام شي، نو وایي چې استاد کله مکتبونه شته، نو چې مکتب نه وي زه به څه شی شم، معمول داسې جواب سره مخامخ کېږم. او په رښتیا هم که چیرې مکتبونه خلاص وای، نو همتونې چې اوس په هغه وخت کې په اتم صنف یا په اووم نهم کې وي، اوس په دولسم کې وي، یا به له مکتب نه فارغې وي او دوی به فاکولټو ته تللې. خو اوس متاسفانه اکثریت وي د دې له امله چې وایي زه مکتب نه شته، ډېرو یې ودونه وکوله، او لا په همدې کوچني عمر کې د میندې شوې، د ماشومانو مورګانې شوې، که نه چې هغه لا تر اوسه خپل ماشوم ده، خو اوس بېرته یو بل ماشوم لویوي، نو دا ډېره زیاتې تشویش وړ ده. او دا چې اصلا نشي کولای چې په خپلو پښو باندې اوس ودرېږي، که نه ځکه یا خو دا چې تر کوچني عمر کې واده وکړي، نو بس دې به خسر کور کې به هم هغه کار کوي، کلیته پرېمځي، نور بېګ سره به ځان ناشنا کوي، که نه یعنی ځان دې ته نه یاروي چې زه په خپلو پښو باندې ودرېږم، یا معاش ولرم، یا پیسې پیدا کړم. نو کله چې ته بل چا ته احتیاج یې، ته بیا دې ته مجبور یې چې د بل چا خبرې حتماً ته ځان باندې واخلې. ما ډېر داسې لیدلې دي چې کله ښځه یو څو پیسو ته ضرورت لري، که نه مثلا خپل مېړه ته یا بل چا ته وایي چې ما ته یو 100 روپۍ راکړه، یا 500 روپۍ راکړه چې زه پلانی شی پرې اخلم، یا پلانی ځای ته ځم. نو که چېرې هغه مقابل لوري سره پیسې هم وي، حتماً یو پټکور باندې کوي چې او ته یې تمام ورځ مصرفونه دي، زه به دومره له کومه کومه یو مختلفې خبرې اوري، که نه او دا د دې لامل کېږي چې د یو ښځې روحیه په مکمل ډول سره ووژل شي، سره له دې چې هغه ډېره بېوسه وي. مګر که چېرې یوه ښځه په خپله باندې ځان دې ته آماده کړی وي، په خپلې پیسې ولري، په خپل زړه باندې یو څه واخلي، نو هغه بیا همیشه خوشحاله وي، همیشه تازه وي، همیشه په ځان باوري وي، په لوړ سر باندې ګرځي، ځکه هغه چاته نه وایي چې ما ته یو 100 روپۍ راکړه. او دغه څه د دې له لارې نه کېدلی شي چې زده کړې وایي، چې پوهنتونونه وایي، چې درسونه وایي، چې نجونې کولی شي یوه مقام ته ورسېږي. نو دغه حالت نجونې بیخي یو ډول ناامیدي کړې دي. او چې زه شاوخوا ټولنه کې ګورم، بیخي دغه خبره له یاد نه وتلې ده چې مثلا یوه نجلۍ د درس ووایي یا د یوه مقام ته ورسېږي. بس ماشومتوب نه ورته دا پیچکاري کېږي چې واده دې وشي، چې ماشومان به روزي، چې د کور کار زده کړه، چې تا نه خو خوښې درس نه غواړي، تا نه خوښې خو کار غواړي، درس کار غواړي، او کسب غواړي، او دا غواړي، بس هغه غواړي، که نه په دغو موضوعاتو باندې بېخي نجونې اومخته شوي دي.
یعنی اوس د شاګردانو یا په ټوله کې د نجونو تر منځ د بحث موضوع دا نه ده چې دوی غواړي آینده کې څه کار وکړي یا څه کاره شي، د بحث موضوع دا ده چې د کور کوم کار یې ښه زده کړی ده تر څو وکولی شي ښه خاوند پیدا کړي او د خوښ خدمت وکړي.
هو بالکل، اوس زما د زده کوونکو تر منځ اصلا د بحث موضوع دا نه ده چې یوه بلې ته ووایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم، زه استاده شم، زه پیسې ولرم، زه معاش ولرم، زه تر یوه مقامه ورسېږم. نه نه، که چې حتی د سنس لایک ترين شاګرد مې هم دا نه وی چې زوړم پوینډا کې ډاکټر شم. یعنی ما د دوه کاله لخوله تکول کنه دا خبرې نه دی اوریدلې چې زوړم ډاکټر شم، زوړم انجنیر شم، زوړم په مقام ورسېږم، زوړم ژورنالیست شم، هیڅ نه دا خبر نه دا اوریدلې. نو موږ خبرې وی چې شپږم سنس فارغ شو چې بس درسونه خوام دومره دی چې دغه څه نزده ای که یا ازده نکو خدا واقعیت ده چه کنه هیلی نوی کنه مثلا توی چیزده ده چه لپاره دا کار کام هر تو چه منکو دی و هدف لپاره کام کنه در ده هدفونه معلوم ندی مقصد مکتب ده جیو را جی و ده هیلی ورسنه نشته چه زبطه یا وزای پوری را تیگم کنه بقید ده هیلی ورسنه ده او ممون ده اداره لخوان هم درسی ویچی وی املا باید ازدکلی او خبلون دوز دست دکلی به یگان دینی مربوطات بانده پوشی بستم دوره دوده خبری دی
کورنی بیاد سنگه دا فرزانه جانی کورنی بیاد چه دول انگیزان جونه تور که دوی امام دا موضوع وی چه بسم دومره وکی چه خط ویلیشه نورکور کار بانده تمرکز وکی یا خیاتی زده که کورنی یور سر با دی برخی که سنگه برخورد که انجونه سره
زمان تنه تا چه کلو که دی کورنی ذهنیت هم بدل شوی دا زکه یه وقت مفیده که چی کلا وای چی نوی دی آمد کردی حکومت شوی و
و بخواه فرزانه جان لک بلور غک خبری و که فرزانه جان لک بلور غک خبری و که یک مو گوشکی خوی گوشکی لری که غک مو دیر ده برازی
نه نه گوشکی خونشتا نه پویگم
لک بلور غک خبری و که
اتمن پسترگو نو یه وقت نیزن چه مور نقصی آورم وی چی کلا نوی دی حامد کردی حکومت شه نو پا دی مسجدونو که با مولیانو هم دا با لسپیکرونو که ویلی چه تاسو پا لودگانو با درس وید حلکان منجونو زدکری مخامی دی اکول مکتب تلار شه یا دی هیوات ترقی اوازی پا دی که دا چه تاسو زدکری رو کری کنه او پا تلیزونو که با هم مثلا حامد کردی سای بردی زیاد هم داریده چه تاسو زدکری وکری چه هیوات تزدک و عبادیگی چه انجونی باید زدکری وکری چه دیوی طولانی اصاس انجونی دی کنه در خبری و منگردی زیادی آوری داری و در دی خلق و ذهنیت تغییر آوه اما اون چیز کلا پا مسجدونه که لمولی سیبان آورم باید چه هجاب به خزی پرده خزا باید کور که کنی خزا باید کور بیرون نوزی او یا امنا و مشرانو هم در خودتامن دی کلیوالو سره و کلیوالو خیزو پر ذهنیت بمی که اخوی دیر زیاد تحصیلات نوی کردی و اغوی بمی دیر مصلاح تغییر کردی کلا چی فکرون که سری دی جمعه تو راز بمی جمعه منده تو راز چی و اغوی دا دیر واوری چی دی خیزی پر خیبان سوکو نمینه چی خیزا باید هر تا پا تیاره که نمونت بکری او په خزی باندې حجاب کردی هندسه کردی فرضه چی باید اصلا لکوره و نوزی یا دی خزی فرد اون باید پت و ساتل شی موگ تاون کلا چی دا خبر خودی سپیسلتیال طرف یا دیل طرف آسوایی چی مثلا زموگ دین دا شایده او تاسو دی خزو دی کانترول مسئولیت لاری کنه که چی که تاسو خطنی دی خزی غاری مطوک واری یا خزی مزدکری وکری نو دی گناه که به تاسو سرینی ولکی گی نه خو وزی خبر ده چه به ذهنیتونو بانده دیو تکتیر کهوی کلاشی دا سرای کور طرف شین چه کلا تو نیوی به یاو خوری چه کلا بیت طرف شی به بر خوری بی نو وزی خبر ده چه سما په نظر تو وست وقت که دی سرای و ذهنیتونو هم پا پورا مناسر بدل شویدی او سرای بیا داغ تبلیغ بیتا پا کور که کهوی او پا کور که بیا دی خزو ذهنیت هم بدل شو او بیا معمول وست خزو که هم دستوی رواد شویده چه زگه وقت وینه ما یعنی دفع ذهنیتون خلق سوار کول که گیم وی چه پکور که شاوکا چه منجونی رسوز شی بیا وی چه مثلا چه چه زکره و که بیلاره را چه چه دسکاوی پا غارش که وچه و لغی فزینا نورلاس برمینزه که نه دفع خبری دیری زیادی بی نو زمان پر نظر چه ورس هر تا دی کورنه و ذهنیت هم بدل شاید اینجور دستک رو پرد باید
مننه کوروادان فرزانه جان تاسو ته بیر تر غرزم یادونه کوم چې تاسو مو خلک موقعیت تغییر ورکي ځکه چې دا غږ مو ډیر زیات ټیټ راځي یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې چې به موږ کولای شو تاسو هغه په سمه توګه ورو صافي اوریدل شو خو ډیر ټیټ ده مستور جان کې تاسو راته وایس لکه څنګه چې فرزانه یادونه وکړه په کرار د افغان جنود د تعلیم موضوع خلګو یې راکړی دا کم تبلیغات چې په دې برخه کې د طالبان د حکومت د مشرانو لخوا هم درنګ د نورو چارواکو لخوا په کلیوالو سیمو کې په ځنګړې توګه کیږي، د خلکو ذهنیت یې بدل کړی او اته اغیزې په کورنیو کې د نارینه سربیره په ښځو باندې هم ډېرې دي. دوی موږ د تعلقه نه ښایي چې زده کړې وکړي، فرزانه جانې د خپلو شاګردانو یادونه وکړه چې پخوا به یې تعلیم سره یا دا چې په آینده کې باید څه کار وکړي. ډېر شوق و، خو اوس د نجونو تر منځ هم کیسه دا ده چې دوی کله کولی شي واده وکړي یا ښه خاوند ځان ته پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ دغه ذهنیتونه چې د افغان نجونو د تعلیم په اړه باندې په تېرو شلو کلونو کې یو څه ورته کار وشو، جوړ شول، څومره بدل شوي دي، څومره تغییرات وینئ؟
جناب سیال صاحب، ان شاء الله چې د ما غږ تاسو ته یې
واو سم
ان شاء الله چې تلیفون کتل استعمالو. اول خو لکه څنګه چې زموږ خور کې هم دا خبره او دا موضوع مطرح کړه، واقعیت ته خبره ده آیسته آیسته چې دغه موضوع نه تنها دا چې په داخلي بود، یعنی په دننه افغانستان کې دا آهسته آهسته د هیرولو طرف ته روانه ده، او یو څه په ځینې ولایتونو کې کلن هیره شوې ده، بلکې په نړیواله سطحه باندې هم افغانستان کلن منزوي حالت ته تللی. او د افغانستان فقط هغه څو لاسته راوړنې د تیلي نظام چې هغه هم موږ ورباندې افتخار کوو، هغه چې په رسنی کې ښودل کېږي، نو دا نړیوال خو خپل اهداف لري او کوم څه چې غواړي د نړیوالو منافع نو هغوی به هغې ته چکچکې کوي، او هغه موضوع چې هغه د افغانستان داخلي موضوع ده نو طبعا هغه هغوی ته دومره ارزښت نه لري، ځکه چې که څومره افغانستان شاته پاتې کېږي، که څومره د افغانستان دا تنها د نجونو د زده کړې مسله نه ده، دا د هغو میرمنو د کار، د ټولنیز فعالیتونو، د فرهنګي فعالیتونو، د دوی د فعالې ونډې د افغانستان په سیاست کې په نړیواله سطحه باندې، یعنی دا د ټول، یعنی تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیم نفوس تاسو ټول په کور کې نه وي، او بالاخره آهسته آهسته هغوی کلن د اجتماع نه هستند په مختلفو دلایلو باندې. نو دا خو نړیوال هم دا ګوري چې کله د افغانستان خلک د دې موضوع په اړه باندې ډېر زیات تشویش لري، ډېر اقدام نه کوي، ډېر ورته کوښښونه دي، متاسفانه چې بعضې فرصت طلبه خلک د دغې موضوع نه ډېره زیاته سوء استفاده کوي، ډېره زیاته حتی کلن په یو بازار باندې، په یو اقتصادي تجارت باندې او د دې ادرس نه ځینې هغه کړي دي چې متاسفانه ډېر منفي تاثیر د افغانستان پر سیاست باندې لري، او هغوی د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کوي. ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې دغه بندیزونه یا دغه تر امر ثانی پورې ځنډول د نجونو د تعلیم، د دوی د تحصیل مسله، د دوی د کار، د دوی د فعالیتونو مسله، د دې زیاتې ناوړې لاسته راوړنې هم درلودلې. جناب سیال صاحب، په دې څلورو هر ډېر دي، موږ په افغانستان کې دلته موږ سره نجونې دي، زه چې کله دوی سره کښېنم خبرې کوم، دوی اصلا هدف نه لري، د دې یو شفخانه ته تللی وم، هلته متاسفانه چې هر ځوان نجلۍ تاسو لیدله هغوی یو متخصص داخلي اعصاب ته ناست و، او دوی خپل هغه مشکلات ورسره مطرح کول. یعنی دغه چې مشکلات ورسره دا نجونې مخامخ دي، هغوی کلن په یو مجهوله فضا کې ژوند کوي، هغه څوک چې امکانات لري خو د مهاجرتونو لړۍ خو لا ورځ تر ورځې ډېریږي، هغوی د خپلو نجونو د زده کړې لپاره د افغانستان نه مهاجرت کوي، د افغانستان نه نورو هېوادونو ته ځي. زمونږ د دغه ملي نظام حاکمان هم د هغوی د فرد چې د هغوی کورنۍ په دننه افغانستان کې د هغوی نجونو ته مکمل زمینه د درس مساعده ده، هغوی زموږ د همسایه هېوادونو کې د هغوی نجونې زده کړې کوي، لوړ تحصیلات خپل اصله مستبري، اما د افغانستان په خوار او مظلوم ملت په نجونو باندې دا بندیزونه لګول شوي، اقتصادي مشکلات سره دوی مخامخ دي. یعنی تاسو فکر وکړئ یو څوک تحصیل کړی، لیسانس ته ماستری لري، تر دکتورا سطحې پورې دوی تحصیل کړی ده، هغوی په تېر نظام کې کار کوو، اما فعلي نظام کې که پخوا 5000 تنخواه اخیستل، اوس 5000 تنخواه هم په دوی باندې بنده ده.
یعنی دا هغه مشکلات دي چې دننه په افغانستان کې هغه میرمنې چې دلته ژوند کوي هغوی ورسره لاس و ګرېوان دي. او متاسفانه چې د شنوا څوک نشته چې حداقل زموږ غږ څوک ول اجباري ودونه. زه شاهده یم جناب سیال صاحب، هر څوک چې زما غږ اوري په هر کلي کې شاید دوه درې تر دریو زیاتې داسې نجونې چې د هغوی اصلي علت د واده فقط دا ده چې وای اوس خو د مکتب دروازه هم تړل شوې ده، درس هم نشته، نو ته څنګه په کور ناست یې؟ او دا دې ته اړ کوي چې هغوی لاړ شي اجباري ودونو ته. او دا اجباري ودونه هم شدي ده په خپل قانوني سن کې نه ترسره کېږي. متاسفانه چې هغه زیر سن دي او حتی د اطفالو نکاوې شوي دي. موږ او تاسې شاهدان یو د مهاجرتونو لړۍ همدا اوس برحاله. زمونږ نږدې دوستان دي، زمونږ خپلوان دي، کلیوال مو دي، خلک دي چې ورسره ناست دي. هغوی وایي چې موږ ته فرصت برابر شي، فقط اصلي علت یې دا ده چې موږ د افغانستان نه ځو. همدا ده چې د مایو د شپې نه فارغه کېږي او هغې ته نوره زمینه نه ده مساعده چې هغه دلته درس ووایي. دا نه تنها ده چې په دننه په افغانستان کې کلن هېره شوې ده او دا خو اکثریت اوقات تحصیل لري. تاسو څه فکر کوئ په ټول نظام کې تنها یو مسؤلیت د نظام خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه تنها په خزینه او باندې نه تایید کیږي؟ هغه خو د ټول ملت د مسؤلیت د امر بالمعروف څه ده؟ دا یو مشخص یو نهاد نه ده، دا زما مسؤلیت ده، دا د تاسو مسؤلیت ده، د نورو مسؤلیت ده، د ټولو مسؤلیت ده. هر هغه عمل چې د شریعت خلاف په ټولنه کې کیږي که زه په هغې باندې پوه شم نو دا زما مسؤلیت کیږي چې زه نهي عن المنکر کوم. ولې دا کار وسي؟ ولې د شریعت خلاف؟ اما دا په هغه صورت کې کیږي چې کله زه زده کړه ولرم، که چیرې ما ته د شریعت لاره معلومه وي، که چیرې ما ته خپل حق حقوق معلوم وي، که چیرې د قانون چوکاټ ما ته معلوم وي، نو زه به په هر کټګوري کې خپل حق و حقوق هم پېژنم او خپل چوکاټ په خپل کار کې به روان یم. او دا چې مثلا زه اراده ونه لرم، ته کلن سلب اراده اوسېږم، حتی په نکاح کې ما ته اجازه رانه کول شي او زما سر ټیټ وي ورته، نو دا نظام هم مسؤول ده، ملت به هم مسؤول وي، دا نظام به بېرته ملت ته هم جواب وي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نداد دوی مسؤولیت او احساسه تاسو فکر کوي دی یو نظام د استادګي، دی یو نظام د پرمختګ، دی یو نظام د دې لپاره چې یو نظام بقا ومومي د ملت درېدل د اساسي شرط ده.
مننه.
اما متاسفانه احساسه ملت هم نور کناره نیسي، نور ملت هم ستړی ده، خسته ده او بدبختانه او متاسفانه چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، چې دوی هم ځینې مواردو کې یعنی حق په جانب دي او متاسفانه چې څوک نشته چې دوی ته حداقل جواب ورکړي.
مننه مستور جان، تاسو بیرته راوګرځم زموږ بل مېلمانه هم موږ سره وصل شوي. نازو جان تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. زموږ مېلمنو په افغانستان کې له زده کړو د انجونو د محرومیت په اړه خبرې وکړې. مستور جان هم درنګه فرزانه جان یادونه وکړه چې د پخوا پرتله باندې ذهنیتونو کې ډېر بدلونونه راغلي دي او هغه علاقه چې د انجونو ترمنځ وه یا د خلکو ترمنځ وه، د عامو خلکو ترمنځ وه، د پخوا په څیر نه ده پاتې او طالبان نه و. همدارنګه عامو خلکو نه حتی د موضوع ره شوې ده چې انجونې زده کړې نه کوي، په کورونو ناستې دي. تاسو خپل هم ښوونکي یاستئ، د خپلو زده کوونکو په اړه ته وایاست دوی هم داسې بدلونونه کړي، نور د پخوا په څیر باندې د خپلو هیلو په اړه خبرې نه کوي انجونې، او دویم تمرکز یې ډېر په دې ده چې د کور کارونه زده کړي یا ورته نور مهارتونه چې وکولی شي په ژوند کې ملګری پیدا کړي یا د کورنۍ واقع غوښتنې چې له دوی نه کېږي هغه پوره کړي.
سلامونه نیکې هیلې فریدا خورم تاسو د رادیو لارې ټولو اوریدونکو ته. هو، اوسنی حالاتونه واقعا یعنې څلورو تیرو څلورو کالونو کې چې هر ورځ انجونې پامدې ته مدي چې نن به ښوونځي بیرته پرانستل کېږي یا نن به بیرته دا تعلیمي برخه موږ لپاره په مخ خلاصېږي، اما دوی چې دا ورځ پر ورځ د قیودات ګوري، ورځ پر ورځ رسنیو نه اوري، ورځ پر ورځ حالاتو کې چې کوم حالاتونه په بازار کې بدلون مومي، انتر دی چې په موټرونو بندیز، په لارې تک کې بندیز، کته چې یو انجنیر ځان ته پریکشه کې ناست وي، د هغې د خوانه چې ودرول کېږي او پوښتنه ته کېږي ولې ځان تاستی، او د حجاب په حق له بندیز چې اوازې دي اله نن چادرې ده او داسې، او دا ورځ په ورځ د انسټیټیوټو بندیز. دا واقعا هغه وړ وړ ماشومان یې ناهیله کړي دي. یعنی اوس چې موږ ګورو دا ډار هم په انجنیر کې ډېر زیات شوی دی، چې اول سر کې کله چې طالبان راغله داسې اوازې موي، داسې ځینې حالتونه پېښ شوي چې خپله طالبان انجنو سره په زور سره نکاح کړی وي، کومې نجلۍ یې په سرک کې د کبالک سره نیولې وه چې دی مثلا د بوائے فرینډ په نوم باندې، یا مثلا هغه سره کاکا زوی سره روانه وه، بس په دې شکل به یې نیول چې دا داسې ګرځي نو د دې نه موږ به داس په نکاح کړو. داسې پېښې هم شوې وي، او بیا په فیسبوکونو کې، په انسټاګرام کې ځینې ویډیوګانې د دوی چې راوتې چې داسې دوی انجنو سره داسې حرکت کوو چې هغه به نورمال نه وي، یا داسې ودونه به ترسره کېدل چې دا په رسنیو ته ووتې یا سوشل میډیا ته ووتې. دوی خو پاره کې کوشش دا ونه کړی چې د دې کار مخنیوي وکړي یا د دې کار اصلاح وکړي، برعکس دوی کوشش وکړي د رسنیو مخنیوي وکړي، د سوشل میډیا مخنیوي کوي. د سوشل میډیا باندې بندیز لګېدلی دی، څو وخت وای فای بند وه، څو وخت انټرنیټ خراب و، څو وخت بیا داسې راغی چې فیسبوک، انسټاګرام، ټلګرام دا ټول په افغانستان کې سم کار نه کوي، نه شي کولای چې ویډیو پکې پلی کړي یا شیر کړي، دا بندیز نه ولګول. دا ټول چې هر څه ګوري هیڅوک دوی سبا دسی ویده پاتې نه ده. هغه وړوکی ماشوم دی ته ډېر متوجه ده، هغه وړه نجلۍ دی ته ډېره متوجه ده، ځکه هغه پوهېږي دا زما په حق نه دی، دا هر څه چې روان دی دا زما په حق نه دی. انجونې دونه مایوسه شوي دي چې اوس دا امید نه لري چې واقعاً مکتب به کومه ورځ شروع شي. کله چې زه انجونې ته وایم ولې نا امیده کېږي، مه یو ورځ به شروع شي، الله پاک خوښ ته زه غږ خو بس تاسو واوري، تاسو مظلوم ملت یې، تاسو غږ وکړئ، تاسو دعا وکړئ، که نور څه نه شئ کولای خپل دعا خو الله ته وکړئ، دا خو کولای شئ. موږ هغه واړه ماشومان په دې ذهنیت سره دغه کوو، اما هغوی وایي نه نشي، امکان نه لري. داسې شوي دي چې دوی وایي مه وایي، یعنی حتی تر دې ماته ځینې شاګردانې وړې وړې نجونې دي چې دلته استاد نو نور چې شعر دی موږ به بس په کور کې کینو او نور به واده کوو، همدا وایي زموږ کار شو. نو دوی داسې ذهنیت، او بیا د واده نه دوی داسې یعنی هغه مسؤلیتونه چې د واده دي، هغه ذهنیت چې په واده کې باید نجلۍ سره وي هغه هم دوی سره نه ده، ځکه دوی طفل دي، دوی هغه مسؤلیتونه او ذهنیت لا نه لري. خو دا یې بس ذهن کې اچولی ده چې ولاړ زموږ همدغه دغه شي ته پیدا یو، هغه اهداف چې دوی باید ولري، هغه کارونه چې دوی باید په خپل ژوند کې خپل ځان لپاره وکړي، هغه تعلیم چې باید دوی ترلاسه کړي. دې لمخ کې حتی که واده وو ادم کې واده ته پر ډېرې خبرې دي چې ته په ځان باید پوه کړي، دوی هغه ټول سکت کوي، دوی هغه ټول د نظر د سیر غورځېدلې دي. نور فکرونه د نجونو ډېر خراب شوي دي واقعا، یعنی او خاصه چې دغه یو دا ذهنیت په هلکانو کې هم ډېر شوی دی چې موږ ګورو خپل په زده کوونکو کې ګورو چې دا واړه هلکان دوی داسې اوس نظر په جلۍ ته په همدې نظر ګوري چې بس جلۍ همدې د پاره ده چې بس باید واده وکړي، باید واده کې خلاص همدې د پاره جوړه ده، نور داسې کم دغه تل نه جوړېږي، کم شی دي نه جوړېږي، بس همدې د پاره ده چې دا واده کې. دا ذهنیت په ماشومانو کې دا هغوی واقعا یو رواني تکلیف سره مخامخ وي، اما دوی آینده کې باور ولري چې دوی آینده دوی ژوند مولري، دا دی واده ژوند مولري، دوی په کامیابی سره مختلف شکل یا به هغه نجلۍ د ظلم او تحمل کوي، او یا به داسې کېږي چې هغه خبره به دونه خرابېږي چې ځینې ښځې داسې شوي دي چې ځانونه یې مرګ ته ورکړي، خودکشیانې کړي، ځان ته یې اور اچولی، یا داسې کوم کارونه به کېږي. یعنی دا کامیابه طریقه نه ده، کامیابه لاره نه ده، زه فکر نه کوم چې دا یعنی نسل لپاره، یعنی د نسل د بربادۍ ډېره یو غټه لاره ده. والله د خپل رحم کې خدای دې وکړي چې یو څه وشي، موږ اوس هم په امید کې یو چې الله وکړي چې بیرته تعلیم، تاسو پوهیږئ چې تعلیم هغه شی دی چې الله پاک یعنی چې یو څه امر کوي مسلمانانو ته، یو څه چې نازلی په احکامو کې، هغه دې د انسان د خوالي لپاره وي، هغه د ملت د خوالي لپاره وي. نو یو څه چې الله پاک امر کړی دی چې تعلیم وکړی، تعلیم حاصل کړی، تر مرګ پورې حاصل کړی، نو دا د ملت د خوالي لپاره دی. هغه چې ته په ماشومتوب کې سټاپ کې په یو چا باندې، نو تا په دې معنی چې هغه یعنی بیا د دې نوفي هغه ته حیوان جوړی، چې حیوان ته تعلیم نشته، انسان ته تعلیم، ته حیوان سره برابرې بس خلاص. نو هغه بیا هغه ژوند چې حیوانات لري ته هغه ژوند د انسان نه غواړي، هیڅ خو امکان نه لري. موږ په فطرت سره پیدا شوي، موږ فطرت دې ته موږ هڅوي چې موږ تعلیم وکړو، موږ فطرت دې ته هڅوي چې موږ باید یو څه زده کړه وکړو. د انسان خلقت الله پاک داسې پیدا کړی چې هغه همیش د زده کړې لپاره هڅول کېږي. د هغې ذهن، د هغې قلب ټول د زده کړې لپاره عمل کوي. یعنی دا یو طبیعي فطرت ده په انسان کې. کله چې ته د یو فطرت مصنوعی کې د یو فطرت بندیزونه لګې، هغه انسان په رواني تکالیفو، په ذهنیتي خرابتیا باندې، اخلاقي او جنسي خرابتیا باندې مخامخ کیږي. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو ډېره لویه بربادي روانه ده په افغانستان کې، خاصتا د نجونو.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به مو هم واورم. فرزانه جانې، لکه څنګه چې نازو جانې اشاره وکړه، که چېرې د نجونې ودونه هم کوي، چندان سرنوشتې خندوي یا تاکه د ژوند ملګری پیدا کوي، تاسو د خپل تجربه را سره شریکې کړئ. خپلو شاګردانو هغوی چې ودونه کړي دي، خوشحاله دي، آرامه دي؟
سلامونه. دغه یو واضح خبره ده چې ډېر زیات به خوشحاله نه وي، هغه خو ماشومان وي. که چېرې اول وخت کې د نامزادۍ وخت کې نامزاد شي او دا جن بنګلي ورته راوړي، بیا ورته خوشحاله وي که نه چې دا د ایمانن بنګلي پیدا کړه. یا که چېرې یو زوړ عادي کالي ورته راوړي، نو دو کالی ته به هم ډېر خوشحاله وي چې دا د ایما کالي پیدا کړه. نو طبعا ځکه چې وړې وي، هیلې هم وړې وي، نو د نامزادۍ دوره کې ډېر زیاتې خوشحاله وي. مګر کله چې دوی ورسته واده وکړي، بیا د پوسټ د کور جنجالونه ورلغاړي شي، بیا د کور کارونه ورلغاړي شي، او بیا ورسته د ماشوم لویولو دي. په دغه واړه عمر کې چې دا له پخپل ماشومه ده، د یو بل ماشوم لویول دا ورته ډېره زیاته سخته وي. نو همدا وي چې ډېرې په نولس کلنۍ، شل کلنۍ کې د مخ له ګونځو د دې موضوعاتو سره کنه مخامخ شي، چې ځکه چې په ژوند کې ډېرې ستونزې وویني، نو هغه ډېره زیاته پژمرده شي، ډېر آرامه شي. یا په همدغه وړکې عمر کې داسې کالي واغوندي چې ډېرې لویې ښځې اغوندي کنه، یا هم خو طبعا له افسردګۍ او له دې موضوعاتو سره مخامخ کېږي. نو هیڅ امکان نه لري چې یوه جلۍ دې په څوارلس کلنۍ یا دیارلس کلنۍ کې واده وکړي. سمه ده چې په اولو وختونو کې به ډېره خوشحاله وي، مګر وروسته بیا ژوند کې خامخا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ځکه تجربې ډېرې زیاتې کمې وي، تجربې وړې وي، او هغه لا په دې باندې نه پوهېږي چې زه باید په ژوند کې څه وکړم.
په دې برخه کې تاسو که څه مخکې په کورنیو کې د ذهنیت د بدلون په اړه خبره وکړه، خو ستاسو په فکر باندې فکر نه کوئ دغه ډول نجونې چې په کورنیو کې وي ډېره اړتیا لري تر څو مور پلار یې ورته پام وکړي، او یو څه د دغه ډول تبلیغاتو چې د نجونو په ضد باندې په ټولنه کې کېږي دغې سره یو ځای دوی قدم وانخلي، او واقعا څومره چې اړتیا ده خپله مطالعه وکړي په دې برخه کې چې د نجلۍ حق څه دی؟
خو کاش چې داسې وشي. داسې به هغه مور پلار وکړي چې هغوی په خپله باندې ډېرې ښې زده کړې کړې وي، هغوی په خپله باندې په یو څه باندې پوهېږي، او یا هم په خپله یو څوک وي که نه، نو هغه پلار چې په پټیو کې دهقاني کوي، هغه مور چې ټول عمر یې دیک کړی وي، مثلا په دې باندې نه پوهېږي چې زده کړه څه معنا، چې ژوند څه معنا، چې پرمختګ څه معنا، یا فقط همدا ذهنیت ورسره وي چې ښځه د کور د کار لپاره ده، یا ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. کنه کله چې دا ذهنیت ورسره وي او داسې یو څوک نه وي، داسې یو څه نه وي، مثلا په مسجدونو کې د ښځو د زده کړو لپاره تبلیغ ونه شي، په تلویزیونونو کې ونه شي، او نورو انټرنټ د موضوعاتو ته هغوی لاسرسی ونه لري، نو هغوی سره به دغه ذهنیت له کومه شي. خو کاش چې داسې وشي چې دوی په خپله باندې مطالعه وکړي، په خپله باندې خپل اولاد درکي، یا د روانشناسۍ په اړه باندې حداقل لږ پوه شي. هغه مور پلار چې پوهېږي، هغوی خو پوهېږي، مګر هغه چې په کلو کې دي، د هغوی پوهول به زما په نظر لږ سخته وي.
تاسو چې چېرته یاستئ، دلته د کورنۍ په دې برخه کې کوم ځای خپل مسؤلیت ادا کړی؟
زه چې چیرې یم، نه تر ډېره مې لیدلې چې دیارلس کلنې نجونې هم کوژده شوي دي، څوارلس کلنې نجونې هم کوژده شوي دي، او هغوی سمه ده چې په لومړۍ کې ډېرې خوشحاله وي، مګر وروسته ما لیدلې دي چې حتی تر دېرش کلنې نجونو هم ډېرې سړې او ډېرې پژمرده او ډېرې ناهیلې ښکارېږي. نو نه تر ډیره نه دا کړی ځکه زه په کلي کې ژوند کوم او په کلي کې دا موضوعات ډیر زیات دي.
وندنه استاد سیلاب کته سره ته وایست لکه څنګه چې فرزانی یادونه وکړه د دوی په سیمه کې دا ډېره ستونزمنه ده چې ونجلې وکولی شي. ښه فکر کوم چې دغه له سیلاب اړیکې را سره پرې شوې. نازو جانې له تاسې اورم تاسې د خپلې سیمې په اړه راته وایست. دلته ډېر کله عام خلک ملامته کیږي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی د طالبانو دغه ډول اقدامات په اړه هیڅ خبرګون نه ښیي، په خصوص افغان نارینه چوپ دي او دوی پریښي دي چې انجونې په کور پاتې شي، ښځې تعلیمونه کړي، ښځې کارونه کړي او په یو ډول نه یو ډول دوی په خپل چوپتیا سره د طالبانو دغه ډول پالیسیو سره رضایت ښیي. تاسو فکر کوئ واقعا هم داسې ده؟
دا سره چې دغه مسله کې چې تاسو سره ونه وکړه په دې مسله کې ما د نارینه سره خبرې کړې دي، ان خپلوانو کې ام پردو کې خپل کارمندانو سره ډېر سره ما دا مسله شي راکړه. مالې تاسو نارینه ټول چپ پاتې شوي د ښځو په حقوقو مقابل کې، د تعلیم په مقابل کې، د چا به خورې، د چا به لور وي، ټول چپ پاتې شوي، هیچا نه مظاهره وکړه، لکه ماک سلام علي خو د ښځو چې پاول کې پاسن وکړه ټول نن بس پناشو د سرګو پناشو چیرته دی، په کوم حالت کې دی، سوکته نه ده خبر، ډیری نه درکړي. نو د ډیرو نارینه بلکې تقریبا د ټولو همدا جواب ماته وي، پاسون هغه حالت کې کیږي چې سوک ستخ غږ اوري وي، یا سوک دولت تا ته د حقوقو کې ورکی چې او تکول شي پاسون کې خپل حق څخه دفاع وکړي، چې دفاع وکړي. دلته وی هغه کسان ناس چې هغه هیڅ قانون اساسي نه لري، هیڅ قانون نه لري د دولت لپاره، صحیح چې په زړه دغه کوي وای چې چیرته یو نارینه پاسده او کسل پاسده، هغه ته د یو وژن او د دې ټول سل وژن هیڅ پروا نه شته. مظاهره په هغه ودونه کې کیږي چې هلته نارینه وزي، ویرونوزي یا خزینه وزي، د هغوی محافظت کیږي او د دې مخنیوی کیږي چې مظاهره چیان نورو شیانو ته تاوان ونه رسوي، نور د مظاهره چیان سره څه کوئی کار نه لري، هغوی خپل پیغام رسوي نړۍ ته، رسنیو کې رسول کیږي، دولت یې اوري، شاید خبرې ورسره وشي، خبرې اترې ورسره وشي. دوی هغه خلک دي چې نه ستا د مظاهرې تر رسنۍ رسېږي، نه ستا د مظاهرې تر کوم دولت رسېږي، ته عمل ته ځای پر ځای دوی کې چا باندې فایرم او کې پروا نه ساتي، جو شوبین په خلکو اړولې دي هیڅ پروا نه ساتي. یعنی دوی د دې خبرې پروا نه لري که یو کس پاسېږي ام وژني، که سل کسم پاسېږي د دوی ته وژل کوم پروا نه لري، چې یو وخت کنده کیږي سل د نورې کنډې شي. نو دوی د دې خبرې پروا نه لري، په دې وخت کې زمونږ پاسون کومه ګټه نه لري، تاوان ډیر او ګټه نشته. نو هغه وخت کې څنګه پاسونو کې چې دا یو ګټه یو فائدہ خو موږ وایو چې او زمونږ دغه ګټه چې ته ورته دی اوس خو به وشي. ډیر داسې زمونږ سیاستدانان دي چې هغه دا ویډیوګانې راوتی دي چې تل دي مشران سره لیدنه کړې ده او د تعلیم لپاره بار بار خبرې کړې، اما هیڅ کوم نتیجه نه دا ورکړي، هیڅ کومه نتیجه موږ تر اوسه پورې ونه
لیدل. دوی اخلي نازو دوی بیا د بلې حلارې په اړه خبرې نه کوي، ځکه د واقعیت د چې طالبان د چاغګ ناوري یا قانون د سنگړې نشته چې پر مخ خلک سولې زیات رازات وکړي، یوازې دوی شریعت مخې ته کوي. د هل لار په اړه باندې بل څه نه وایي، ځکه کچېر دوی چې پاتې شي اعتراضونه کوي، دی په خطر چې په یو هیواد کې قانون نشته یا اصول نشته یا چوکاټ نشته، نو دوی هم داسې لکه څنګه چې اوس افغان نجونې قرباني ورکوي نه وایي چې بل هل لار خیڅه ده، څه باید وکړو؟
خپل د زیږې کورنۍ چې خپل شخصي حل لارې پیدا کوي، غوږ یې تر هم دغه حل لارې پیدا کوي چې هواد نه وځي، چې وکول شي خپل لور باندې تعلیم وکړي. اما هغه غریب کس چې هغه د هواد نه نشي بهر وتلی او دلته پوهیږي چې زما غږ هیڅ کمزي ته نه رسیږي، هغه چپ پاتې دي، هغه فکر کوي بس زمونږ اولاد قرباني شو او دا قرباني منلې ده. په ځان د افغانستان ډېر حد پورې، خاصا پښتون قوم او زویان تر ډېر حد پورې د دې خفګان دونه، یعنی ډېر به کم وي داسې کسان چې هغه د نجونې په نه تعلیم باندې خفه شي، ډېر هغه دا خفګان داسې یو کم خفګان بولي، یو هغه ته فاجعه نه بولي، ځکه چې هغوی دا فاجعه دوی فکر کوي زمونږ مورګانې بي سواد وی چې یو شو هغه د منګلو ایشو، نو د کیو ذهنیت لري. اما دا هیڅ کله دا فرق نه لیدل چې یو با سواد مور اولاد سره کم دی او زه سره کم دی، هیڅ کله ونه شو کولای چې دا تمیز کې به منځ کې. نن باور کز داسې والدین سره کله چې ملاقات کوم کورنۍ سره خبرې کوم نو ډیر مورګاری به دا خبره ماته کوي چې کاش کې زه پوی وی ته زمو زوی چې ناس کتاب خلاص کړی دا زمو لور چې کتاب خلاص کړی دی درس وی او اسې ناس دوی په دین نه پویګم نو هغه مور چې تعلیم یې ستاسو په دې پویږي چې زمو دا زوی موبایل ما نه اخلي راته وي په دې کې درس وایم هغه درس وی او کنه هغه بل شی استفاده کوي مور چې تعلیم یې په دې خبر پویږي چې ما دا ماشوم دا موبایل په صحیح طریقه کې استفاده کړ که غلطه هغه دغه کتاب چې ما ته اخلاص کړی هغه واقعا د تدریسي کتاب دی او کوم ناول دی چې شی دی دا په دې نه پوی اما یعنی باور کوي مورګان په دې خبره متوجه دي خو پلرونه سوي پلرونه ته دې هدا پوری هغه وي ما مور به سواد وکړ دا به سواد وخیر دی دا د پښتنو دغه نظر ته ډیر زیات یعنی تاسف ورده چې دا مونږ ونه شو کولای ته دونه دا جنگونه دونه دا قربانیان ونه شو کولای چې ټول پښتنو دغه نظر یې بدل کړی شي متاسفانه ډیره متاسفانه که دا نظر نه وي پاتې نن به طالبان هم نه وي نن به طالبان په موږ نه حاکم کېده دا خو د بل چا د لاسه نه ده شوی خو زموږ خپل د لاسه شوی
مننه مننه کړو دا نازو جانې هغه له سیلاب کړه سره وصلې خیا تا دوی شمیره هم وصل شوی د بیرته سټډیو سره تاسو کړه ته وایست د عامو خلکو د خبرګونو په برخه کې امبولس چې کولای شي تر څو دغه وضعیت یو څه بدل کړي څه کار یې له لاسه پوره ده او هغه له مستوري تاسو ته وایي خیا دغه ټلیفون بیا پرې شوی دی فرزانه جان له تاسو یې اورم که زما پوښتنه تاسو اخیستی وي
عام ولس نو په نظر طالبان زموږ د عام ولس خلک دي او معمول پښتنو خصوصا کلیوالو پښتنو لاول نه دا نه خوښول چې لورګان یا ښځې درس ووایي یعنی دې سیاست دې موضوع سره علاقه نه ښودله سمه ده چې یو څه وخت دې تبلیغات وشول د دوی ذهنونه لږ څه تبدیل شول خو ډېر زیات نه دوی ولې مبارزه نه کوي ځکه دوی زما په نظر زما په شخصي نظر دوی په حقیقت کې خوشحاله دي ځکه یو سړی هیڅکله هم نه غواړي چې زما ښځه یې تر مال واړوي یعنې ما داسې سړی نه دی لیدلی چې هغه وغواړي چې زما ښځه یې تر مال لوړ مرش ولري تر ما د لوړ مقام ته کې وي نو هیڅکله زما په نظر داسې یو څه نه غواړي البته په دغو اطرافونو کې ښایم هدف یې همدا وي چې مثلا ښځه لاس لاندې وساتي ځکه خو چې په نامزاتۍ کې ډېرې چیغې ورباندې ووهه تر څو چې همداسې عادت شي مثل لافلاندې مې رالولی شي که نه یعنی لافلاندې مې اوسېږي تر څو له مانه وویني د ډېر زیاتې خوښېږي چې خپل راج و حکومت ورباندې وچلوي او دا یوازې اوسنۍ ستونزه نه ده چې دوی نه غواړي ما په جمهوریت کې هم ډېر ولیدل حتی په خپل ځان مې ولیدل چې ویلې ته وماتمه درس وایې نور دې بسته دا لسم څنګه وای نور دې بسته زه دوه لسم هم فلاتګه نور دې بسته چلې پنکین څه کوي چې پنکین وای یا مثلا په خپل کلی کې مې ولیدل په سلګونو چلې کېانې مې ولیدل چې زموږ له مکتب نه فارغ شوې مګر یې هم پنکین ولیدل پنکین تلارې نه مختلف علتونه وای چلې پنکین څه کوي لاره لري دا شرایط مناسب نه دي تر ټولو لوی خبر شرایط مناسب نه دي زه نه پوهېږم چې د افغانستان شرایط به څه وخت مناسب شي پالو ته اوس ورته دې شرایط مناسب ښکاري چې ټول څه کور ناس دې دوی ورته ډېر خوشاله دي چې زړه کور کارونه خورا ته کوي نو دا موضوع یو څه اوس په لبونو په وخت کې نه ده چې کوم درس باندې په هغه وخت کې زموږ په نظر لا ډېرې زوریدلې په یو کلی کې به دوه یا درې نجونې کلی پوهنتون ته درس ته ویلې او نورې به ټولې په کورونو باندې وي او هغه دوه درې بچې ویلې هم دا نور به ورته خفه و چې یعنې مونږ چای شو چې مونږ درس ویلې نو ځکه له زړه نه مبارزه نه کوي نو چې کله مبارزه نه کوي وزي خبر ده چې هیڅ به هم بدلون ونه کړي کنه خدای هم نه بدلوي هم حال به هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله
مننه فکر کوم چې مستور جان سره وصل ده مستور جان له تاسو یو مرسته په باور باندې عام خلک څه کولای شي چې بدلون رامنځته کړي آیا څه په وس کې شته او کنه خپل نه غواړي
عام خلق خو ټول کار د عام خلک تر هغه څو چې ولس ویښ نه وي او تر هغه وخته پورې چې ولس اقدام ونه کړي نو نظام خو داسې ډېر زیات توجه هم نه کوي او داسې ډېر زیات ورته متوجه هم نه وي. زه به د مسایل غواړم جناب سیال صاحب ته تاسو سره شریک کړم. اول داسې هرې موضوع ته مثلا د عرفي ادرس نه کتل دا یو ډېر لویه ضربه وردی د افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان هغو زحمت کشو میرمنو ته د هغوی کلونو کلونو په دې حصه کې زحمت ایستلی. زما خپله مورکۍ چې ده هغې ډېر درس نه ده لوستی سی ده، اما هغې په ما باندې، زما په خویندو، زما په ورونو، زما په کورنۍ په ټولو باندې ډېر تر لوړو زده کړو پورې درسونه ویلي، او تنها اصلي علت زمونږ د تعلیم او د تحصیل زما د مور د هڅې وه چې هغې مونږ هڅولو دې ته چې مونږ باید زده کړې وکړو. ځکه هغه همیشه یو متل لري، وایي ناپوه انسان لکه ړوند دسي، او هغه چې څوک چې راندي نو هغه لار نه ویني، او علم چې ده علم خو روشنایي ده، نو علم تا ته خپله لاره در ښیي. نو د عام ولس سره داسې ذهنیت پیدا کول، فریده جان دا په دې باندې ارتباط نه لري چې یو چا ډېر زده کړې کړي یا هم یو مېرمنه هېڅ زده کړې نه دي کړي، حتی هغه شرعي احکامو باندې نه پوهي، او هغه خپل هغه فرایض د دین چې دي په هغې باندې هم پوه نه دي. علم علم ده، خصوصا په یوویشتم قرن کې، خصوصا په دې شل کلن نظام کې د تعلیم لپاره، د تحصیل لپاره ډېر زیات مفید تبلیغات. شاید د منفي اړخ هم درلود، زه دا نه وایم، شاید ډېرې ستونزې وې، شاید ډېر مشکلات وو، اما هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه منفي نقاط تر مثبته پورې ډېر زیات کم وو، ډېر زیات کم وو. انشاءالله چې وخت تاسو سره وي، ما یو مصاحبه اورېدله په هغې کې دا د نجونو د تحصیل مسله مطرح شوه، او څوک چې ورسره مخامخ وو هغوی وویل چې پخوا اختلاط وو، مونږ اختلاط نه غواړو، پخوا نصاب کې مشکل وو، مونږ نصاب نه وای جوړو. نو زما د خپلو مسؤلینو نه دا سوال، که چیرې د اختلاط مسله وه، نو دا خو په دې معنا نه ده چې په څلورو کلونو کې زمینه دې ته مساعده نه شي چې اختلاط کلن نه باید نه ویسي. بل په افغانستان کې داسې پوهنتونونه وو، لیسې خو کلن د نسوانو جدا وې، پوهنتونونو په سطحه باندې هم پوهنتونونه د نجونو په برخه کې ځان ته تعمیرونه درلودل، ځان ته تحصیلي زمینه یې ورته مساعده کړې وه، او هم چنان په دې پیسه کې، یا هم د نصاب پیسه کې چې دوی وایي چې نصاب، نو فکر وکړئ 15 کاله ووتل، 2001 نه تر 2015 کال اوس شپږم شروع ده، 15 کاله کې یو نصاب تغییر نه شي، نو دا به څنګه یو ساختاري د یو نظام چې هغه په دې حصه کې کار ونه شي کړی. او بل که چیرې دا نصاب مشکل لري، نو دا نصاب خو په زکرو باندې هم تطبیق کېږي، نو تاسو خو زموږ د ورونو په حصه کې لوی قدر کوئ چې دوی باندې هغه ناقص او غیر اسلامي نصاب تطبیقوي، چې تاسو نه غواړئ په نجونو باندې هغه تطبیق شي. اقرا باسم ربک الذی خلق، یو قرآن عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، او کله اولینه کلمه د قرآن عظیم شان ده چې کلمه د اقرا ده، چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اقرا باسم ربک الذی خلق، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیه سری د قرآن عظیم شان ده واضح معلومیږي چې هیڅ ګانه دی برابر هغه کسان چې هغوی زده کړې لري، یعنی فهم لري، درک لري، او هغه څوک چې نالوستي دي، یعنی هغوی فهم نه لري، هغوی علم نه لري. رب اشرح لي صدري، آیه د قرآن عظیم شان ده. همداسې ډېر نور صحیح احادیث دي چې هلته هیڅ نوع شرعي موانع د نجونو د زده کړې، د نجونو د تحصیل، د نجونو د کار پر حقله باندې، د هغوی د بندیز په حقله باندې نه دي مطرح شوي. واضح او اشکار د هغوی حقونه واضح او اشکار معلوم شوي، او ذهنیت سازي هغه پدیده ده چې د هر ولس په وجود کې شته. فقط دا یو جرأت ته ضرورت لري. زما هدف دا نه ده چې خدای مه کړه یو سوی برداشت ونیسي، چې تاسو جګ صحیح تظاهراتو کوئ، تاسو جګ صحیح خلک راونیسئ، دا وکړئ هغه وکړئ، نه. زما هدف دا نه ده،
هغه چې پاسون یو مدني حق دی هر فرد چې په ټولنه کې ژوند کوي. اما مسلمان تمیز ځکه چې دا موضوع داخلي موضوع دی افغانستان او هغه اقل د ولست تاسو ناس او اصلي علت او اصلي عامل څه شي او فکر کیږي چې یعنی شاید یو 50% په دې ولایتونو کې دا کله له ذهن نه پاتې شي. اما چې تاسو ژوند کوم مثلاً تو سهام دخالت چطور است؟ اگه کنم اگوی وایت لوی استون داده با پانسار که وای تول نام دیر فراوانده هر تو دیر فراواندی خود دا دیمال لکه تیم زمینه دکار او زمینه دتاش مساعده کرده. زیرا آخرانه خبر او کم دما یو دیر سمیمی خورخونه می داده دیر لکه پی او زنتون که دا او تقریبا اغا دریو دریدی مقالو ده. نو ما دا تیر افته کسی و لگل نو ما تا وایسی قدیر ما شما دا دیر وارد نو آقا وایسی استاد ما تا خوی اجازه نسته پا خلا ما شما توب جلو مردی وای که ما تا خوی اجازه نسته ملوانی تا اجازه نسته تو خبای درس وای وای نه نه مشنانی یاد اول که مون تا خوی اجازه نسته جنکیان درس نوایی جنکیان درس نوایی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د روزنتون یو درې نیم کلنه طفل د دې سره دا تشویشي نو مشران به په څه وځي چې او د مشرانو ذهن به څه او د هغې په مور به څه کېږي او ماتې ما باندې څومره منفي تاثیر درلودل زه هېڅ تاسو ویلی نه شم او دې باندې مې ډېرمنصفانه زه هېڅ کار هم نه شم کولی.
مننه کورودان مسوره جان له تاسو درې واړو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې موږ سره مو تر دې دمه ملتیا وکړه. که پروګرام مو نه وي اوریدلی کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه چې پته ازادي راډیو .com د هلته سره له سره واورئ. تر بل پروګرام خیر چاره.